دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې دی. زه بوریوال کاکړ مو په دې اوسه خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان، سیبی او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، خبرونه او شننې در خبرو. خو تر دې هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې ګلایا زی وړاندې کوي.
تړي مشهلي لمړي خبرو سره ټکي. په شمالي پاکستان کې په امنیتي پیښو کې نه فوجان ورول شوې دي. د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د تحریک انصاف ګوند یو سل در وشتو غړو د استعفو منځوري ورکړي او د روس بهري بیړۍ په تور سمندرګي کې ډوبه شوې ده. د خبرونو تفصیل. په شمالي وسان کې په دریو بیلابیلو بریدونو کې نه فوجیان وژل شوی دي. په میرامشاه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط پر مشال لوتویل چې د تاخیلو په میدان سیمه کې وسلوالو د امنیتي سرتیرو په گاډي برید وکړ چې په نتیجه کې وو فوجیان وژل شوی دي. د زیات کړه چې د اپریل په 14 د شمالي وسان په میرالی او اشام سیمو کې په دوو نورو پیښو کې دوه فوجیان وژل شوی دي. د فوز امریکو څنګه د میرالی او اشام سیمو د پیښو تصدیق کړي خو د تاخیلو برید په اړه سندي ویلي. د دوی په وینا د فوج په ځوابي کاروایي کې ځینی وسلوال وژلې دي خو کرش میرې معلوم نه ده. د تاخیلو برید زمواري تر اوسه پورې چاند نه مندلي. د بریدونو په داسې حال کې شوي چې د فوج وایان میجر جنرال بابر افتخار پرون په راولپنډه کې خبري غونډې ته ویل چې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او په روان کال کې 128 ترهګر وژلې دي.
پچھلے چند مہینوں میں بلوچستان اور قبائلی
رسو میاشتو کی پا بلوچستان اور پا قبائلی ضلعوں کی طرح گرو دامنیت خراب ہو ډیر زیات کوششونه کړي. زمونږ ځوانانو او افسرانو دا کوششونه ناکام کړي دي.
په دې رسو کې په قبایلي ضلعو کې د امنیتي سرتیرو او د وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي او دواړو لورو د مرګ ژوبلې ادا هم کړي. د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری ویلي دي چې د پارلمان قائم مقام سپیکر په حیثیت د تحریک انصاف ګوند یو سل در وشتو غړو د استعفو منظوري ورکړې ده. قاسم سوری پرون په ټویټر باندې لیکلي چې دوی ته استعفا د نگران سپیکر په حیث موصول شوی او د پارلمان قواعدو او ضابطو لاندې یې منظور کړی دي. د اپریل پر 10 نیمه شپه د قومي اسمبلی له 2320 څخه 1400 غړو د عمران خان په اړه د بے باورۍ رائے ورکړه او هغه د وزیر اعظم له دندې لرې کړ. د اپریل پر 11 د تحریک انصاف د مشر عمران خان په مشورۍ د دغه ګوند د پارلماني غړو په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د قومي اسمبلی ټول غړي به استعفا ورکوي. په همدغه ورځ د دې ګوند ټولو غړو استعفا ورکړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو بل مخکښ فاروق حبیب پرون په ټویټر باندې لیکلي چې د مرستیال سپیکر قاسم سوری لخوا د استعفو منظوري وروسته قومي اسمبلی سیکرټریټ په رسمي توګه نوټیفیکیشن هم خپور کړی دی. دوی ویل چې د استعفو منظوري وروسته په هیواد کې عام انتخابات ناګزیر شول. اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنیو چندو د اخستو یا فارن فنډینګ مقدمې کې درخواستونه خارج کړي دي او د انتخاباتي کمیشن ته حکم ورکړ چې په دیشتو ورځو کې دننه د مقدمې فیصله واوروي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو پخوانی بنسټګر غړي اکبر اس بابر په 2016 کال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته درخواست ورکړې وو چې پکې یې د ګوند پر مشرتابه د خپلو فعالیتونو لپاره له بهره په غیر قانوني ډول د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی وو. د اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی په تحریری فیصله کې د تحریک انصاف لخوا د اکبر اس بابر له دې مقدمه څخه د لری کولو او د مقدمه ریکارډ ورکولو څخه منی کولو درخواست رد کړ. د دې مخکې انتخاباتي کمیشن په جنوري میاش کې د تحریک انصاف ګوند درخواستونه مسترد کړي ول. اسلام آباد های کورټ د انتخاباتي کمیشن حکمنامه په خپل ځای ساتلی ده. اکبر اس بابر دا دعوه کړی و چې تحریک انصاف ګوند په کلنی محاسبه کې هغه بهرنی بانکي حسابونه د پاکستان له انتخاباتي کمیشن نه پټ کړي ول چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره یې کار. خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو په بیا بیا له بهره د چندو اخستو تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي چې د 2020 کال د اګست له میاشتې په افغانستان کې روغتیایي ګرځنده کلینیکونو د کووډ 19 12,000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. یو ان ډی پی په ټویټر باندې لیکلي چې دغه ناروغانو 95% نارینه او 1% ښځې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې دغه راز ویلي دي چې په دې موده کې په دې اړه خلک چې څه ډول کولی شي له کووډ 19 ناروغۍ څخه ځان وژغوري له 1,000 زیاتو افغانانو ته عامه پوهاوی ورکړی دی. او د روسي د دفاع وزارت اپریل پر 14 نوخت ویلي دي چې د ماسکو وا په نامه بهري بیړی په تور سمندرګي کې د فوزي عملیاتو پر مهال د زیان رسیدو له وجې ډوبه شوې ده. د وزارت په وینا بهري بیړی ته زیان رسیدو روستو ساحل تر سوالو پر مهال د طوفان له وجې دغه کیخته ډوبه شوې. اوکرين چارواکو ویلي چې د دوی ځواکونو 13 ورځ دغه کیخته په توغندیو ویشتله. دا د مشالو خبرونه
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګلایاس وړاندې کول. په شمالي وزیرستان کې په بیلابیلو بریدونو کې نه پوځیان وژل شوی دي. د پاکستان پوځ وایي له ناقانونه ګرځول شوی ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د امن مذاکرات نه کوي. یو شنونکی دې ته څنګه ګوري؟
دی یو خپل کوشش وکړو له دوی پوسټ هم لاړل الته کې ملاقاتونه هم وکړل خو الته ورته خصم ریزلټ د تحریک طالبان د طرفه راونوتو ځکه چې هغه ډېر غرغټ ډیمانډونه دي.
د خبر پښتونخوا په لکی مروت ضلعه کې امنیتي پیښو خلک اندېښمن کړي دي.
او دا رمضان چې شروع شلی ده او تقریبا 8-9 قتلونه وسلله او زخمیان سل بچي.
عدالته چې کومې زیاتره لانجې دي هغه د غیرت په نوم باندې کیږي.
د خبر کبالی ضلع اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د ډینګي ناروغي مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
ځکه یو طرف ته خو حکومتي وسایل کمی بل طرف ته یمو خلکو کې هغه اویرنس نشته هغه روکتام لپاره نو دې وجه نه دلته حالات داسې کریټ شي چې بیا په کې مرګ جوړ شي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو تل مشال ریډیو سره اوسئ. رضو د خبرونه لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې هم واورید. په شمالي وزیرستان کې په درو بیلابیلو پیښو کې د پاکستان نه سرتیری وژل شوی دی. په سیمه کې امنیتي چارواکي مشال راډیو ته ویل چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د اپریل پر 14 وسلوالو برید کې او امنیتي سرتیری وژل شوی. بل لور ته د اپریل پر 14 په میرعلي او اشام سیمو کې هم په بریدونو کې دوه پوځیان وژل شوی دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې د میرعلي او اشام سیمو کې د پوځیان وژل کېده تایید کړی دي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
په میرام شاه کې د فوز یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې د اپریل په 14 شمالي وزیرستان ته داخلو کې وسلوالو په یو برید کې اوه پاکستانی فوځیان وژلی دي. دوی وویل چې د داخل میدان سیمه کې وسلوالو د سرتیرو په ګاډي برید کړی. د ډزو پر مهال یې اوه سرتیري وژلي. د فوزي افسر په وینا وژل شو کې حوالدار طارق، سپاهي ارشد، سپاهي کاشف، جنید اعجاز علي، وکاس او سپاهي جواد میر شامل دي. د امنیتي چارواکو په وینا وژل شوي سرتیري میرام شاه ته د هلیکاپټر د لارې راوړلي او سیمه کې سرتیرو د لټون عملیات پیل کړي. د دوی په وینا د اپریل په 14 وسلوالو د شمالي وزیرستان په شام سیمه کې هم په یو برید کې یو سرتیری وژلې او په میر علي خدي کې د سنایي پر دلاره یو بل سرتیری وژلې دي چې دغه شان په درې بریدونو کې ټول نه فوزیان وژلې شوي. د فوز اماړیکو څنګه اي اس پی آر هم رسنیو ته د شام او میر علي خدي بریدونو په اړه خبر شریک کړي. دوی وایي چې امنیتي سرتیرو ځوابي کاروایي هم کړي او سو وسلوال یې وژلي خو کاراشمیر یې معلوم نه دی. د تاخیلو برید ذمواري لا چا نه دی منلې خو تحریک طالبان پاکستان په میرعلي کې بیا د یادې پیښې یوه ورځ وړاندې په یوه برید کې د دوه امنیتي سرتیرو د وژنې دعوه کړې خو امنیتي چارواکو په دغه برید کې د یو سرتیری وژل کېدو تایید کړي. د اپریل په 3 نیټه امنیتي سرتیرو په دتخیلو کې د لنډو عملیاتو په دوران دوه وسلوال وژلي ول او د اپریل په 2 نیټه بیا د میر علي په خیصور کې ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان کمانډر شریعت الله په ګډون سلور وسلوال وژلي ول. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو زیدي ځانګړي عملیات دوام لري. په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستانی پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار وایي تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات نه کوي او په روان کال کې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 128 مشکوک ترهګر وژلی دي. نوموړي پرون په راولپنډۍ کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د هیواد امنیت ته توجه ورکوي او د دې لپاره یې د ترهګرو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پوځ ویان دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې تېر کال په نومبر کې حکومت او ناقانونه ګرځول سوې ډلې تحریک طالبان پاکستان د یوې میاشتې پورې اوربند باندې سلا سوي وو، خو د ډزبندۍ مودې پوره کېدو وروسته مذاکرات ختم سو. نور حال له اسلام آباده سراج ظهیر په دې رپورټ کې راکوي.
د اپریل په 14 په پینډۍ کې پوځي سر دفتر کې د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار خبري غونډې ته وینا کې وویل چې د وسلوالو ډلې تحریک طالبان پاکستان سره یې مذاکرات ختم شوي او دا وخت په قبایلي ضلعو کې د هغوی پر ضد عملیات روان دي. تیرو څو میاشتو کې په بلوچستان او په قبایلي ضلعو کې ترهګرو د امنیت خرابولو ډېر زیات کوششونه کړي، خو زموږ ځوانانو او افسرانو دا کوششونه ناکامه کړی دي او دروان کال په لومړیو دریو میاشتو کې مو 128 ترهګر وجلی او 200 مو نیولې دي او دې دوران 90 پوځي ځوانان او افسران شهیدان شوي دي او د ترهګرۍ ضد زموږ قومي جنگ به ان شاء الله د آخري ترهګر د خاتمه پوري جاري دا له هغې وروسته چې تیر کال د نومبر په 8 نیټه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت اعلان وکړو چې د طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوي، او د هغه وخت د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر په 9 نیټه په یو خبري کانفرنس کې د تحریک طالبان سره د مذاکراتو تصدیق وکړو او زیاته یې کړه چې په دې هیواد کې د امنیت په خاطر یې له دغه ډلې سره مذاکرات پیل کړي. خو وروسته بیا د هغه وخت د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد اووی چې له طالبانو سره د دوی مذاکرات ختم شوي. مشال ریډیو چې په پیښور کې د امنیت په چارو کارکونکو خبريال رسول داول نه د تحریک طالبانو او پاکستان ترمنځ په مذاکرات او پختل نو هغه اووی
مخکې کوم نه مذاکرات خبري روانې شوې وي، حکومت په سطح باندې باقاعده چې کوم مذاکرات او ختم شوي دي، هغه نه وروسته بیا په وړه کچا باندې کوم چې مقامي مشران دي ملکان دي د یو خپل کوشش وکړل، دوی خوسته هم لاړل الته کې ملاقاتونه وکړل، خو الته ورته خصم ریزلټ د تحریک طالبان د طرفه راونه وو، ځکه چې هغه ډېر غټ غټ ډیمانډونه دي، هغه یو خوده کېدیانو ولا معاملې ده سو پورې هاشمي نیوي، نو هغه د سیمه مذاکراتو ته تیار په نظر ناراضي، او بل طرف ته هغه ګرنټر والا معاملہ دا چې ګرنټي به سوکه خلی، ځکه چې دلته کې ریاست پاکستان یا حکومت پاکستان سره معاملہ دا دلته کې هغه ورته وای چې موږ له بده سره ګرنټر راکوي چې هغه موږ ته قبول وي. نو فلحال د مذاکراتو امکانات ډیر زیات، یعنی امکان نه لري چې مذاکرات وشي.
مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د امنیت د چارو شنون کې ریټایر بریګیډیر سي نظیر نو پختل نو هغه وي
کوم حالات روان دي، هغه دا دي چې حکومت مذاکرات په یو سطح باندې کیږي، بل طرف ته داسې بندین هم آزاد شوي دي چې هغه په داسې جرمونو کې یا په دغه تور کې هغوی بند کړی شوي وو. درېیمه پکې دا هم ده چې د هغوی ځینې مشران هم چې هغوی سره سمنننه شوې وه په دې باره کې، خو په هغې کې ځینې د ټي ټي پي چې کوم قیادت وو هغوی سره په ځینې خبرو باندې ملګرتیا نه وه، نو بیا دا خبرې ورانې شوې. لیکن د مذاکراتو دروازه او کپولی سطح باندې بند ښکاری، لیکن په وړه سطح باندې کولاو ده، او بل طرف ته د جنگ چې کم تاو تریخواله دي په خپل ځای موجود دي.
بل پلو په خبری کانفرنس کې میجر جنرال افتخار بابر زیاته کړه چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودی غزول نه غواړي، هغه به په خپل ټاکل شوی وخت تروان کال د نومبر په 28 نیټه ل خپل دندې ریټایرډ کیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ،
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې د بدامنی پیشي ډیر سوي دي چې ورسره د سیمه ولس د لویری او به کني سره مخامخ شوی دي. ځای خلک وایي چې د روژې د میاشتې په وړومبي ولس ورځو کې د یوې ښځې په ګډون اته کسان د تشدد په پیښو او خپل منځي ترپګنیو کې وجل شوی دي. دوی زیاتوي چې په ډیرو سیمو کې خو اوس خلک له شپې له کوره د وتو څخه ډډه کوي. تفصیل د شاهین منیری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې یو خوا د وسلوالو هلې ځلې توندې شوې دي، نو بل خوا د خپل منځي ترپګنو په نتیجه کې هم ګڼ شمېر خلکو ته ځاني او مالي تاوان اوریدلې دي. دا په داسې حال کې دا چې پولیسو د روانې میاشت په پیل کې په سیمه کې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د سلورو وسلوالو د وجرې ادعا هم کړې ده. د لکی مروت بازار یو دکاندار ملک وقار بیگا مشال لیډو ته وویل چې سیمه د بدترینې بدامنۍ سره مخ ده او یوازې تیر کال د تشدد په پیښو او ترپګنو کې خواوشا 300 کسانو ژوند بایللې دي. نوموړی زیاتوي چې د بدامنۍ له کبله ځینو کسانو خپل کاروبارونه هم نورو خوندې سیمو ته منتقل کړي دي.
2021 چې تقریبا 300 نه پاسا ځوانان، بزرگان او ماشومان په ګولۍ وفات شول. د ټوپک استعمال پکې وسو او دا رمضان چې شروع شولای دا او تقریبا 8-9 قتلونه وسل له زخمیان سل بچي 10 په ټوپک باندې. نو دکانداران پریشان دي، کاروبار مزنه ور کوي او ډار نه کوي. غټ غټ بزنس مینان لاړل شیفټ ول اسلام آباد پشاور چې کاروبارونه کوي، دلته ډاریږي د دغه جنگ جګړو نه، د بدیګانو نه، د ټوپکو نه، د ډزو نه، هوایی فایرنګانو نه، حالات ډیر بدتر.
د سیمې یو مقامی خبریال شاکر بیٹنی بیا وایي چې د وسلوالو د هلو زلو سره سره د خلکو خپل منځي ترپګنې او د ناموس په سر وجنې هم ډیرې شوې دي. خو د انتظامیه او مقامی مشرانو لخوا د هواری لپاره اړینې هڅې نه ترسترګو کیږي. نوموړی نور وایي چې سیمه پراخه ده، خو د پولیسو او امنیتي سرتیرو شمیره دومره نه ده چې هر لور ته وضع په قابو کې وساتلی شي.
عدالته چې کومې زیاتره لانجې دي هغه د غیرت په نوم باندې کیږي، د مځکه پټي په سر باندې کیږي او معمولی خبرې مې تو چې بچان کور کې جګړه وکي یا بچان پلار کې سره شخصي، نو په هغه باندې هم جګړه کیږي، بیا تو پک را واخلي او بیا دزونه شروع شي. لکه مروت عدالت چې د جج خوا ته بهر کمرې مخته یو کس په پیستول دزونه کوي او په هغه کې یو کس مرسوي. د بازارونو مونودي محفوظ، عدالتونو مونودي محفوظ او کلی خو کومه چې الته خو هر وخت جګړې وی لانجی وی. لکه مروت پولیس هم ډیر زیات کم د زکه چې لکه مروت آبادی زیات ده او پولیس ځوانان ډیر کم دي سره.
بل خو پولیس چارواکي وایي چې د امنیت پر ځای کول لپاره زی په زی عملیات پیل کړی دي او دا خلکو مخه نیسی چې له قانونا سرغړونه کوي. د لکه مروت د پولیسو ډی اس پی اقبال مومن بیگا مشال ریډو ته وویل چې د زمکو په سر د جګړو هوارولو لپاره د جرګو لړۍ هم پیل کړی ده او هڅه کوي چې ستونزې په مقامی کچا هواری کی. نوموړی زیاتوي
ملیټنس شته متحرک دي، خو د دې د پریوینشن د پاره په لکی مروت کې شکر الحمدلله مونږه ټول پولیس چې د سکیورټی په لحاظ سره الرټ ته هیڅ صدا سي وکوب ان شاء الله چې نکیږي او چې چرته کیږي نو هغه ته مونږ بیا د فولادي سینې سره بیا ولاړو. دلته مسلې د جیدادونو د خلکو جیدادونو مسلې دي او په هغه جیدادونو په مسلو کې د قتل مقاتله چې کوم دي دغه وارداتونه اکثر کیږي. لکه زمونږ په ټول علاقه کې په سراونډینګ کې هر وخت به تاسو ته په هر ځای کې سنا څه په ځای کې د پولیس ناکابندي هم ملاویږي، گشت هم خو اکټیو ملاویږي.
لکه مروت د خیبر پختونخوا د بنو ډیویژن ضلع دا چرته چې له تیرو 200 کلونو راهیسې د ترهګرۍ او تشدد لوی پیښې رامنځته شوې دي. د یادونه وړ ده چې په کال 2010 کې د لکه مروت په یو کلی کې د والیبال په سیالیو په یو ځانمرګي برید کې له اتیاو ډیر کسان وجل شوي وو چې ډیرې ځوانانو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جنوبی وزیرستان په انګور اډې سیمه اوسیدونکو د لارو تړل کېدو له وجې خپل سیمو ته تګ کې لستون سره مخامخ دي. اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې انګور اډې په سره کنډ کې د اپریل یولسمې د طالبانو پر ضد پوځي عملیاتو له وجې سیمې ته تلونکي لارې تړل شوې دي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر امجد میراج مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې پر سرتیرو د برید څخه وروسته له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره لار تړل شوې او انګور اډې لارې بندي پرتې دي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 11 اپریل په سرا کانډا سیمه کې د پوز او طالبانو ترمنځ جګړه ناپاس پاکستانی چارواکیو د تیرې درې ورځو نه د افغانستان سره سرحدي دروازه تړلې او انګور اډا سیمه ته د تاګ رو تاګ ټولې لیارې بند کړې دي چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د انګور اډا اوسیدونکو کای حضرت علی مشال ریډیو تا ویایي
سر زمخه طالبونه جنگ کړه او د پاکستان د ارمی سره رحم آباد هلیکاپټر وګلو تنګره تا کې په غرینا باندې شیلینګ وک سره ریډنا من رز پرابونه تا ځکه ما من لار دو د خمرنګ دا غ بند او غون گتی نه باندې په تا د غرینا کې د کې وته کلی دی کتل د سکان دی او دا بازار ته مشل مې په بازار کې در سامان پرم د راځي ته من غي د لارې سره باندې یو د ټماټر کیلو پر څور کیلو ته خلی د ټماټر
خو د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر امجد میراج مشال ریڈیو تا وویل چې په پوز بنے د برید نا پاس افغانستان سره سرحدی دروازه تړلې شوې ده او انګیراډا ته د تاګ رو تاګ لیارې خلوصې دي.
تا خو مونږ ته رپورټ شوې دي شوکې د بول سکیورټی د پر آرمی باندې حمله شوی و نو د انګور د اډې والا کوم هغه انټری پوینټ هغه بند افغان
په 11 اپریل مکسیتان مال 11 بجې د تحصیل برمل سرا کانډا سیمه کې د پاکستانی پوځ او تحریک طالبان پاکستان وسلاول ترمنځ د ډزونو بدلون په نتیجه کې د پاکستان پوځ میجر شجاعت حسین او سپاهی عمران خان وژل شوی وی او حوالدار منیر او سپاهی عامر پر هرجلی شوی وی او د دغې برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه. پبلوری نن سحر لاسنی میں بجے د سویلی وزیرستان ماکین تابعی سر کلندر پوزی پوسٹ سرا د سڑک پگوڑا خواندی بم پوزیوں تا ور چودے دلائی دائی چپنا تجاک شے یہ سالور پوزیون پر ہر جلی کڑی دی پا ماکین کشے دے خوفیہ ادارے چرواکی دے نم نت جاواتاولو پلاوج مشال ریڈیو تا دے دگی بامی بریت پخلائی کڑائی دائی دے ماکین سیمے تابعی سر کلندر پوسٹ سرا پا پاکستانی پوزی سرتیریو دے بامی برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان مانلی دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د پاکستان پوځ د عمران خان یو شمیر سرګندونی رد کړی دی. د پوځ ویاند د ملي امنیت د هغې غونډې حواله ورکړی چې د مارچ پر 1 د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې سوی وه. هغه غونډه عمران خان د پوځ له مشرتابه او د کمیټې له نورو غړو سره د هغه خط شریکولو لپاره ورغوښتې وه چې د نوموړي له دعوې سره سم په امریکا کې د پاکستان سفیر ورستولی و. عمران خان ویلي وو چې د یادې غونډې په اعلامیه کې منل سوی وه چې د حکومت په سازش ختم کړل سوی، خو پوځ وایي په اعلامیه کې د سازش ټکی نه دی کارول سوی. اسرار الله مومند په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان پوځ ویلي په 1 مارچ د هیواد د ملي امنیت کمیټې د غونډې په اعلامیه کې د هیواد د حکومت پر ضد د بهرني سازش کې دوه ټکي نو استعمال شوی. دا خبره د پوځ د عام اړیکو ادارې ISPR ویان د میجر جنرل بابر افتخار د اپریل پر 14مه پر اولپنډه کې خبري غونډې ته وکړه. په واضح ټکو کې لیکل شوی چې څه وو او څه نه وو. آیا د ملي امنیت کمیټې د غونډې په اعلامیه کې د سازش ټکی شته؟ نشته. زما په خیال د ملي امنیت کمیټې تر غونډې وروسته یوه اعلامیه خپره شوې وه چې پکې ویل شوي وو چې د پاکستان په کورنو چارو کې مداخله د منلو وړ نه ده. عمران خان د دې بیان حواله د ده له واک څخه د لرې کولو د ثبوت په توګه ورکوي او وایي چې د ده پر ضد په 10 اپریل کامیاب شوی د عدم اعتماد تحریک یې مخالفه سیاسي ګوندونو د امریکې په سازش راوړی وو. عمران خان د فروری پر 23مه د روسیې په 2 ورځني سفر ماسکو ته ورسېد او پر سبا روسو ځواکونو پر یوکرین یرغل وکړ. عمران خان تور پورې کړی وو چې امریکا کې د پاکستان سفیر ورته په خط کې لیکلی وو چې یو امریکایي چارواکي ورته ویلي چې روسیې ته د عمران خان سفر واشنگټن خپه کړی دی. د پاکستان پخوانی سفیر اسف دورانی په 14 اپریل مشال ایډو ته وویل د مختلفو ملکونو سفارتکارانو ترمنځ د بهرنیو چارو په پالیسۍ ورته خبرې عادي خبره ده. اسف دورانی وایي که د پاکستان ریاست او بهرنیو چارو پالیسۍ د امریکا په کنټرول کې وي نو اوس په پاکستان اټومي قوت نه وو.
د امریکا دومره داس و خو پاکستان نن اټمی پاور بنا پاکستان خپل آزاد دغه چلی
دورانی وایی د عمران خان لخوا په امریکا د سازش تورونه لګول یوازې سیاسي بیان دی. البته دا وایی د امریکا ضد جذباتو ته هوا ورکول د پاکستان لپاره معاشي مسلې جوړولی شي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف بیا وایی که څه هم پاکستان له امریکا د اربونو ډالرو مرستې اخیستي خو بیا یې هم له ولس د ځان خلاصولو لپاره د خپلو ټولو ناکامیو تور په امریکا اچولی. دلته په خبره همدغه وجه ده چې پاکستانی ولس کې د امریکا ضد جذبات دي چې اوس یې عمران خان په پوځ د فشار اچولو لپاره کاروي. دا وایي ځکه امریکا چې له پاکستان سره یې ډېرې پوځي او غیر پوځي مرستې کړې د پاکستان پوځ ورسره اړیکې خرابول نه غواړي.
کله عمران خان د امریکې نوم خلی دا ډایرکټ اټیک دا د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت بنې او د پاکستان سټیټ بنې او دا عمران خان ته یو قسم په فایده پدې ورکوي چې هغه سی سارا اسټابلیشمنت ته زور ورکوي خو هغه د اسټابلیشمنت نوم نه خلی نو دا ډېر اسانه د پاکستان کې چې د امریکې په ضد بنې خبرې وکړي.
عرفان اشرف په 14 اپریل مشال ایډو ته وویل عمران خان پوځ ځکه ځوروي چې د ده په فکر د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په وینا د ده د پخواني حکومت اتحادیان له ده جلا شول او پر ضد یې د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو. خو د پاکستان پوځ ویان وایي پوځ له سیاست سره هیڅ سروکار نشته. د پاکستان د پوځو پخوانی لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود بیا وایي که څه هم عمران خان د خپل حکومت د ختمولو تور په امریکا لګوي خو د په خبره د عمران خان وزیر اعظمي له دې کبله ختمه شوه چې په ملک کې د زیاتې ګرانۍ بیروزګارۍ او نورو مسلو له وجې خپلو اتحادیانو پرېښود. طلعت مسعود په 14 اپریل مشال ایډو ته وویل چې عمران خان هر څوک په خپل دریز نشي قایلولی. کوم خلک چې د هغه مینوال دي یعنی که عمران خان ښه کوي او که بد دوی یې ملاتړ کوي نو عمران خان هغه پر دې قایلولی شي چې د خلاف امریکې سازش کړی. خو چې کوم پوهه او بې طرفه خلک دي نو هغه نشي مطمئنولی ځکه چې هغه به خپله رایه په خپله جوړوي.
جو ایک لحاظ سے نیوٹرل ہیں وہ میرے خیال میں اپنی خود رائے پائیں گا.
عمران خان مخالفہ سیاسی گندونو هم ویلی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصاد او نورو ستونزو په هواری کې پاتې راغلی نو ځکه یې پر ضد د عدم اعتماد تحریک دایرولو پریکړه کړې وه. بل خو امریکې هم څو وارې د عمران خان تور رد کړی او بهرنیو چارو وزارت یې ویلي چې په پاکستان کې د جمهوري اقدارو قدر کوي او د عمران خان په خبرو کې هیڅ حقیقت نشته. د پاکستان د پوځ ویان د په پاکستان کې د پوځي اډو په حق لا د امریکا غوښتنې په تړاو د عمران خان قطعا نه ویلو یادونه هم وکړه او په خبره یې امریکا له دوی د اډو غوښتنه نه ده کړې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. د خبرونو لنډیز له ګلایا څخه اورو.
په شمالي ګلستان کې په دریو بیلابیلو بریدونو کې نه فوجیان وژل شوي دي. په میرامشا کې یو امنیتي چارواکي د نوم خبرولو په شرط پر مشال ریته ویل چې د تاخیر په میدان سیمه کې وسلوالو د امنیتي سرتیرو په ګاډي برید وکړ چې په نتیجه کې یې و فوجیان وژل شوي دي. د زیاته کړه چې د اپریل په 14 د شمالي ګلستان په میرعلي او اشام سیمو کې په دوو نورو پیښو کې دوه فوجیان وژل شوي دي. دا بریدونه په داسې حال کې ترسره شوي چې د فوج وایان میجر جنرل بابر افتخار پون په راول پنډي کې خبري غونډې ته ویل چې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او په روان کال کې یې 123 ترهګر وژلي دي. د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری ویلي دي چې د پارلمان قائم مقام سپیکر په حیث یې د تحریک انصاف ګوند 123 غړو استعفو منظوري ورکړې ده. قاسم سوری پرون په ټویټر باندې لیکلي چې دوی ته استعفې د نیګران سپیکر په حیث موصول شوي او د پارلمان قواعدو او ضابطو لاندې منظور کړي دي. اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنیو چندو د اخستو یا فارن فنډینګ مقدمه کې درخواستونه خارج کړي دي او د انتخاباتي کمیشن ته حکم ورکړی چې په 10 ورځو کې دننه د مقدمه فیصله واوروي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو پخوانی بنسټګر غړي اکبر اس بابر په 2016 کال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ته درخواست ورکړی و چې پکې د ګوند پر مشرتابه د خپل فعالیتونو لپاره له بهر په غیر قانوني ډول د پیسو ترلاسه کولو تور پورې کړی و. په د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو په بیا بیا له بهره د چندو اخستو تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره UNDP وایي چې د 2020 کال د اګست له میاشتې په افغانستان کې روغتیایي ګرځنده کلینیکونو د کووډ 19 2000 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. UNDP دا خبره پرون په ټویټر پاڼه کړې ده. او د روسیې د دفاع وزارت د اپریل په 14 ناوخته ویلي دي چې د ماسکو په نامه بحري بیړۍ په تور سمندرګي کې د فوزي عملیاتو پر مهال د زیان رسیدو له وجې ډوبه شوې ده. د وزارت په وینا بحري بیړۍ ته زیان رسیدو وروسته ساحل ته رسولو پر مهال د طوفان له وجې دغه کښتۍ ډوبه شوې ده. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونو تېره ورځ دغه کښتۍ په توغندۍ وویشتله.
مشال ریډیو ته غوږیست. ټاکل شوی ده چې د افغان کډوالو پر ستونزو د ملګرو ملتونو او د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې وسی. په دې غونډه کې به د طالبانو د ګډونوالو د چارواکي هم ګډون ولري. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو د حکومت، ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ به د کډوالو په اړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي میاشت جوړه سي. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وسی او حل لار ورته وموندل سي. د دې غونډې په اړه پریکړه په داسې حال کې شوې چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی د تورونو په عکس العمل کې د افغانستان په څو ولایتونو کې مظاهرې وسوې. د طالبانو تر واک لاندې د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو کډوالو د لوی کمشنر افغانستان، ایران او پاکستان د استادو په غونډه کې به په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د پای ته رسیدو او د یو داسې میکانیزم د موندلو پر لارو خبرې وسی چې په دغو هیوادونو کې له ثبت او اسنادو پرته وسیږي. راپورونه وایي چې په وروستیو اتو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې ده. په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد سلوک له کبله د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د دې سازمان د جنوبی آسیا د څانګې وی کمپاینری سمیرا حمیدی د 2021 کال د اگست له 15 وروسته په ایران سربیره په پاکستان، ترکیه، متحده ایالاتونو، بریتانیا او ابوظبی کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. میرمن حمیدی په ایران کې له افغانانو سره د بد چلند په اړه ازادي راډیو ته وویل افغان کډوال د ایران د سرحدي پولیسو لخوا د برچه په خوله بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 1 بجا
تان دهيله
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجره
په 3:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 4 بجو
د خبر ضلع اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د ډینګي ناروغي اندېښمن کړي دي او انزامي چارواکو ته پکار ده چې په دې لړ کې حفاظتي اقدامات پورته کړي. د سیمې ځینو اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې تیر کال په سلګونه کسان په ډینګي تباه اخته شوي وو او ځینې ترې مړ شوي هم وو. خو په خیبر کې د ډینګي ملیریا او لشمینیا د کابو کولو پروګرام چارواکي وایي چې دوی د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د ګرمۍ موسم راتک سره سم په خیبر ضلع کې یو ځل بیا خلک ډینګي ناروغۍ اندېښمن کړي. دوی وایي تیر کال هم ترې په سلګونه کسان متاثر شوي وو او ځینې ترې مړ شوي هم دي. نو په کار ده حکومت یې په وخت مخنیوی وکړي او په کلیو کې د دغې ناروغۍ د ماشو ختمولو او آگاهۍ کمپینونه ترسره کړي. د خیبر ضلع یو مدنی فعال عرفان الله اپریدی مشال ریډیو ته وایي
هغه ډیره تشویشناک وه چونکې یو طرف ته خو حکومتي وسایل کمې، بل طرف ته زموږ خلکو کې هغه اویرنس نشته هغه روکتام دپاره. نو دې وجې نه دلته حالات داسې کریټ شي چې بیا پکې مرګ جوبلی وشي او ډېر مریضان هسپتالونه لاړ شي او هلته په وینټیلیټر باندې پراته وي. بیا موږ د ګورمنټ نه محکمه صحت نه دا ډیمانډ کوو چې جل از جل څومره جلتی پې کولی شي څومره زر کېدای شي هغوی د په دې ایشو باندې زر چې کوم متعلقه ډپارټمنټ دی یا چې کوم محکمه صحت ته ډسټرکټ هغې ته فنډ ریلیز کړي چې هغې مخکې نه روکتام وکړي.
د جمرود غونډی کلی جنرال کونسلر عبدالمنان کوکی خیل وایي چې په دې لړ کې موږ د خیبر ضلع د صحت محکمې افسرانو سره لیدلی او د دغې ناروغۍ د مخنیوي په اړه مو ورسره خبرې شوې.
بیا موږ یو څو چیرمینان لاړو او ریډیو چوسف دفتر لا هغو سره موږ په ډیټیل سره خبرې وکړې. هغو وویل چې فی الحال فنډ نه راغلی او موږ د اویرنس لپاره پروګرامونه کوو چې دا په کم شکل پیداویږي، په کم شکل یې روکتام کیږي، په کم شکل به ته خلک ځان بچي او د صفایي به ته شکل کوو. نو ډېرې ښې خبرې وکړې او ډېرې مفید خبرې وکړې. د جمرود هسپتال عمله چې کومه ده مونږ خو ته تمه پیدا شوه چې انشاءالله تعالی چې دوی خپلې آلې زده وي جاري ساتي. خو دوی وویل چې په دا روژه کې مونږ ته فنډ نه میلاو. نو زما دا نیت دی چې مونږ په خپله مې د هغه سره یو میټینګ وکړو و د فنډ د ریلیز کولو لپاره چې یعنې په هسپتال چې کوم د دوی د خپل هغه دي چې دغو خلکو ته هغه فنډ میلاو شي او دا خلک بیا په علاقو کې استعمال کړي د هسپتال والا.
په خیبر ضلع کې د ډینګي ملیریا او لشمینیا کنټرول پروګرام مشر ډاکټر خالد خان وایي چې دا وار موږ مخکې نه بندوبست کړی چې د دغو ناروغیو مخنیوی وکړو.
چې په کم کم علاقو کې د ایل ایچ ډبلیوز یا د فیمیلز هیلث سټاف شته دي او هغه په کورونو باندې ګرځي د نور خدمتونو لپاره هم چې صحت زچا بچا په باره کې آگاهي هم پلو کوي. اغیتا ایل ایچ ڈبلیو زوی نو اغیتا دا ہدایات جاری شوی دی چې تاسو کم کورونو ته ځئ پاغه کورونو کې پاغه علاقہ کې تاسو د ډینګي بچاو مهم هم چلوي او د دې لپاره سپیشل ټیمونه هم تشکیل شوی دی چاغه با سات پسات باندې په دې علاقو باندې چکر لګوي او التبا د ډینګي د لپاره د مخنیوي د لپاره د خلکو په پوها کې کردار ادا کوي. نو وس مونږ د عوام ته دا ریکوست کوو، دا زمونږ سوال دی، مننه ته زاری ده چې دا وسنه به خبره باندې ځان پوها کوي چې په کور کې تاسو څومره هم لوخی دي، کاغه ګړی دي، کاغه چاټې ده، کاغه منګې دي، کاغه ټینګې ده، چې په چا باندې سر نشته نو سر پہ ولګوي، ډکن پہ ولګوي او بندې کې داسې بند کې چغې ته په یو لاره باندې هم ماشه نشي تللی. چې ماشه ورته نشي تللی نو په هغې کې به د ماشي آگې نه جوړېږي، آگې به پکې نشي اچولې او هغې نه به بیا بل ماشه نه پیدا کیږي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې تیر کال په خیبر ضلع کې په سرکاري روغتونونو کې د ډینګې نه متاثره شوي خواوشا 300 کیسونه رجسټر شوي وو او لږ تر لږه شپږ تنه ترې مړه شوي هم وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د ګرمۍ په یوونی مو بجا اوریدای شي.
پوهان وایي روژه ډیر اوږدې دي او ورځې هم په ګرمۍ کې دي، نو باید په پیشلمی او روژه ماتی کې د خوراک ته خاص پاملرنه وکړل سي. په دې کې خوراک سره سره په سمه توګه آرام هم شامل دی. د روژه ماتی په روژه میاشتې په غذایت باندې د پوهانو د مشورو په اړه د شبیر احمد جان رپورټ.
په خبر کې د غذایاتو ماهر فهد الله شاکر وای چې باید روزه کې په خپل خوراکونو کې د سبزیانو میوه زیات استعمال وکړو او غوړو یا تیلو کې تریدل سيزونو نه ځان وساتو، کم چې په عمومي توګه هر کور کې د روزه ماته په وخت ډیر زیات خورل کیږي.
روزه چې څنګه ماتیږي نو اول دی چې په کجوره باندې شي د شربتونو چې کم شو یا اوبه شو یخي، اول کې چې کم خلک ډيري اوس کې نه دینه پرېس پکار دی، د سر دای چې میده ډک شي او میده کې چې کم تیزابیت یا کم ایسیدز دی آغا ڈائلوٹ شی، نو بیا آغا خوراک ماغا سی انسان نشی کولی و آغا حزمی گی ماغا سی نا.
دوی پا وینا پیشمنی که دا چه از خلو نا زان و ساتل شی، نو در روزی با ندیر تند لگی آن الوگا آمیده با هم سموی.
دا پیشمنی تایم که منگل پکار دا چه زیاد نزیاد خوراک چه کم دی آغای که سبزیانی او فروٹس وی. غی سر منگا سب ماستا آغا ضرور پا که شامل کو. ماستو پا وجه بندی داده چه آغا زمون میدم لکا ٹک تی اور اغه سره سره چکم نه د اولګي عادت تګینه مونږ زیات تر بچکی.
د پاکستان زیاتره برخو کې دروځي میش د اپریل په درې مشهور شوی دا او دلته دا وخت دروځي دورانیا خوشا سورلسنی می غنټې دا او زیاتره میدانی سیمو کې دا وخت موسم اوج او ګرم هم دی. د موسمیات محکمه وای راتونکو سوروزو کې موسم نور هم د ګرمېدو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو خبرې د افغانستان په پکتیا کې د پکتیا ژغ په نوم یوې سیمایزي رادیو له ولس کلن فعالیت ورسته خپل خبرونه درولې دي. د دی رادیو مسولین وای ک چیرې په راتلونکي ستونزې هوار ایسی نو بیا به خبرونی پیل کړي. د افغانستان د رسنیو د بنسټونو د فدراسیون د معلوماتو پر اساس د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې له 623 رسنیو څخه 318 له فعالیت درېدلې دي. نور حال د نجیب لالو خیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د پکتیا غږ په نوم یوې سیمه ییزې راډیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپلې خپرونې درولې دي. پکتیا غږ د ملي راډیو وروسته په هغه ولایت کې له لومړنیو راډیوګانو څخه ده چې شاوخوا 12 کاله وړاندې نشرات پیل کړي ول. د پکتیا غږ راډیو د خپرونو مدیر ذبیح الله ایوبی مشال راډیو ته وویل په دې رسنۍ کې شاوخوا 40 تنه نجونې او نارینه په کار بوخت ول چې اوس بیکاره شوې دي.
د پکتیا غږ راډیو کې تقریبا د 40 په شاوخوا کې خزینه او نارینه کارکونکو کار کولو او خپل په بیلابیلو برخو کې خپل نشراتي فعالیت ترسره کاوه. په دې وروستیو کې د یو لړ ستونزو او اقتصادي مشکلاتو له امله یې ونه شو کولای چې خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. نو اوس د موقت لپاره دغې راډیو خپل نشراتي فعالیت ودراوه و ومتړله.
په پکتیا کې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې ولایتي مسؤول او د ژوند د سیمه ییزې راډیو مشر اصیل زازی وایي په اوس وخت کې هغه نړیوال بنسټونه چې د رسنیو په برخه کې کار کوي او په افغانستان کې د رسنیو ملي بنسټونه چې پخوا یې د رسنیو د ملاتړ غږ اوچت کړی و هغوی ته باید دي چې د رسنیو د ځان بسیاینې په اړه ځینې اقدامات وکړي.
دغه دوه ادرسونه چې کولی شي یو نړیواله ټولنه چې په دې برخه کې کار کوي هم هغه بنسټونه چې د افغانستان په کچه د ملاتړ چیغې وهلې نن ریښتونی وخت را رسېدلی دی. دوی باید په دې کې جدي ګامونه پورته کړي چې حداقل هغه رسنۍ چې اوس پر ولایت کې یو یا دوه یا درې پاتې دي هغه خو د سقوط دولت نه وژغوري.
بل لوري ته په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې پکتیا غږ راډیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپلې خپرونې بندې کړي او کله چې دا ستونزې حل شي بیرته به خپل نشرات پیل کړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی وویل پکتیا ولایت کې رسنۍ آزادانه فعالیت لري او هیڅ رسنۍ ته کوم ګواښ نه دی متوجه.
داسې خبرونه ورکول شوي دي چې دغه ولایت کې د پکتیا غږ په نامه باندې کومې رسنۍ نشرات بند کړي دي نو په دې اړه باندې ټول ته ډاډ ورکو چې یادې رسنۍ د موقت وخت لپاره د اقتصادي ستونزو له امله نشرات بند کړي دي. البته دغه نشرات دوی کله هم چې د اقتصاد برخه ورغېدله نو بیرته به خپل فعالیت له سره پیلوي. نور هیڅ کومه ستونزه په دې برخه کې شتون نه لري.
یاد دي وي په پکتیا کې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون 15 راډیوګانې او یو تلویزیون خپرونه لري. که څه هم له پکتیا غږ راډیو مخکې د دې ولایت کومې رسنۍ فعالیت نه دی درولې، خو په خپرونو کې کموالی راغلی دی. د افغانستان د رسنیزو بنسټونو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته له 623 رسنیو څخه 313 له فعالیت لوېدلي او تر 2015 ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وزګار شوي او یا یې له ویرې خپلې دندې پرېښي دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د ننګرهار د کرن ریاست مسولین وایي چې سږ کال به د سټرابري حاصلات د تیرو کلونو په نسبت څو برابر زیات وي. کروندګر هم د ځمکني توت له حاصلاتو څخه خوش دي او وایي چې ګټه د کوکنارو تر حاصلاتو کم نه ده، خو د کرن ریاست له مسؤلینو غواړي چې د ځمکني توت لپاره دی ورته گرین هاوسونه یا شنی خونی جوړ کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پتیرو کلونو کې د ننګرهار کرنې ریاست د ځینو اړوندو نړیوالو موسسو په مرسته په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګرو ته د ځمکني توت نمایشي قطې جوړې کړې وي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې هغو نمایشي قطو ښه نتیجه ورکړې وه او یو شمېر کروندګرو د کرنې ریاست په مرسته په خپلو کروندو کې د ځمکني توتانو کرل پیل کړي ول. د ننګرهار د کرنې ریاست ویان اجمل سبحانی وایي چې سکل به د تیرو کلونو پر نسبت ځمکنی توت څو برابره زیات حاصلات ورکړي او لامل یې د ننګرهار اوا او اوبه د ځمکنی توت لپاره مساعد ګڼي. نوموړی وړاندې وایي
ننګرهار کې 325 جریبه ځمکه باندې ځمکني توتان لري چې د اټکل مخې به سکال یو سل او اویا ټنه حاصل ورکړي. دغه ځمکني توتان د ننګرهار په خوږیانو، سرورو، درنور، پچیراګام، ګوشته، کاما، کوسکونړ او ځینو نورو ولسوالیو کې هم موږ لرو چلته په کم اندازه دي. دغه اندازه چې کوم ولسوالیو کې کرل شوي دي د دې د لا پراختیا لپاره موږ لګیا یو کار کوو.
ریم ګل چې په سرورو ولسوالۍ کې د تیرو څو کلونو راهیسې په خپله کم ځمکنۍ توت کری وایي چې حاصل ورکوي او زیاتوي چې ګټه یې تر کوکنارو کمه نه ده. دی وایي که د کرنې ریاست ورته د ځمکني توت د ښه ترویج لپاره ګرین هاوزونه جوړ کړي، دوی به وتوانېږي چې په کال کې ترې څلور فصله حاصلات واخلي. نوموړی وایي
انشاءالله درشینه ښه نتیجه د باغ نه هم ښه نتیجه ورکوي، د کوکنارو نه هم ښه نتیجه ورکوي. پروسه کال هم دوه جریبه و، سه کال هم څلور جریبو ته رسو. مشکل دا دی چې د شپږ کالو کې زموږ سره زراعت دخوانه همکاري نه ده شوې چې موږ ته په ټیم سره ورسیږي، موږ دوایانو کومک وشي، موږ ته د ګرین هاوس کومک وشي. موږ سره چې ګرین هاوس یې موږ کال کې څلور فصل هم د دې نه حاصلات جوړولی شو.
په تیرو څو کلونو کې به ځمکنۍ توت سوداګرو له پاکستان څخه واردولو، خو اوس چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې یو شمېر کروندګرو ځمکنۍ توت کرلي، په جلال آباد کې ځای ځای په لاسي کراچیو کې وطني ځمکنۍ توتان خرڅلاو ته وړاندې شوي. د جلال آباد ښار په مخابراتو څلور لارې کې یو تنځوان چې په لاسي کراچۍ کې ځمکنۍ توتان خرڅلاو ته ایښي مشال راډیو ته وویل
زمانو فهیم توت زمینی مونږ ته راځي ورور په 200 راځي، یو سلاتی هم راځي، یو سلم راځي. به مونږه خرڅو مثال 300، 350، 250 کې مازیګر چې پاتې شي یو سلاتی، یو نیم سل سلم ورکو خپل په سر خریدي ورکو. خو دا مال له وزې خرڅوم په 500 روپے کیلو راځي 200. مازیګر چې شو یو نیم سلم خرڅوم سلم ورکو ما کنه سبا چې پاتې شي دا خرابېږي.
د کروندګرو د غوښتنو پر وړاندې د کرنې ریاست ویان اجمل سبحانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال دوی د ځمکنۍ توت لپاره د سړو خونو او کروندګرو ته د ګرین هاوزونو جوړولو بودیجه نه لري، خو هڅه کوي چې په دې برخه کې همکاري موسسې وهڅوي او د کروندګرو ستونزې ورکمې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر 12مه یو ریپورت کې رپورٹ خپور کړی چې پکې د نورو هیوادونو په ګډون په پاکستان کې هم د بشري حقوقو د صورتحال یادونه شوې ده. رپورٹ زیاته کړې چې په پاکستان کې په 2018 کال کې هم ماورای عدالت وژنو، جبري تښتونو او د تشدد یو شمیر پیښې مخې ته راغلې دي. د رپورٹ په وینا کې هم د پاکستان قانون د بشري حقوقو د عملي کېدو خبر کوي، خو حکومت په دې کې پاتې راغلې دي. که څه هم د پاکستان د موجوده حکومت لخوا په دې اړه څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په تېر حکومت کې د تحریک انصاف ګوند د بشري حقوقو پارلماني سیکرټر راته ویلي وو چې حکومت د جبري تښتونو مخنیوي او د تشدد ختمولو لپاره د قانون سازۍ په ګډون یو شمیر اقدامات کړي دي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل په رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په 2020 کال کې هم په پاکستان کې د حکومت او یا د غي د ایجنټانو لخوا د ماورای عدالت وشنو، جبري تښتونو، تشدد، غیر انساني چلند یا سزاګانو او د بیان پر ازادي د سختو محدودیتونو په ګډون یو شمیر پیښې ثبت شوې دي. په دې رپورت کې د نسبي 200 هیوادونو سیمو ذکر شوی دی. د اپریل په 12مه د رپورت خپرولو پر مهال د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویل چې د تیرو ډیرو کلونو راهیسې په نړۍ کې د جمهوریت قانون بالا دسته او د بشری حقوقو احترام لړکی خطرناک صورتحال ویني. نوموړی زیاته کړه،
Today more than a million political prisoners are being held in over 65 countries.
نن په 50 هیوادونو کې له 1 میلیون څخه زیات کسان سیاسي قیدیان دي. د چین حکومت په سینکیان کې چې پکې زیاتره یوغور مسلمانان اوسیږي، د اقلیتونو پر ضد نسل وژنې او د بشریت خلاف جرمونو، په هنګ کانګ کې بنیادی ازادي او خودمختاری لمنځ وړلو او په تیبت کې په سیستمیک ډول جبري کړنو ته دوام ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبان په واک کې تر اخلي وروسته بشري بحران پیدا شوی چې په نتیجه کې بشري حقوقونه لمنځه تللي دي.
بلینکن د رپورت وړاندې کولو پر مهال په خپل وینا کې په ځانګړي توګه د پاکستان په اړه سونه ویل، خو د چین او افغانستان تر څنګ د روسیې لخوا په اوکراین د یرغل، ایتوپیا صورتحال او د ایران حکومت د کړنو په اړه ذکر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې د پاکستان په حواله بیا ویلي شوي چې په 2020 کال کې په دې هیواد کې په خبریالانو تشدد او د هغې په جبري توګه تښتونو دوام درلوده. رپورت زیاتوي چې تېر کال هغو خبریالانو ته دړکې ورکړل شوي او یا پې تشدد شوي چې د ولسي حکومت او ترمنس د ترنګلتیا په سر په حساسه موضوعاتو خبرونه جوړوي. د رپورت په خبره په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر چې په 2013 کال کې بند شوی و تر اوسه تړل شوی او د امریکا غږ د پښتو او اردو ویب پاڼې تر اوسه بندې دي. رپورت زیاتوي د لادرکه کسانو لپاره د پاکستان حکومت لړخه جوړ کمیشن ویلي چې په 2020 کال کې د 2000 او 300 لادرکه کسانو کیسونه پرانستي چې پکې تر جولای پورې د 500 کسانو هغه هواري کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې د جنوبی ایشیا ټیرریزم پورټل په حواله ویلي شوی چې په پاکستان کې د سپتمبر له 10مې راهیسې 13 ترهګریز بریدونه شوي دي چې پکې 1495 کسان وژل شوي دي، خو په 2020 کال کې په دغسې بریدونو کې ټول 509 کسان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په رپورت کې تور پورې شوی چې د پاکستان حکومت او د هغې ایجنټانو ګڼې غیر قانوني وژنې کړې دي. د جنوري په 10مه د بلوچستان یو ځایي عدالت په تربت کې د زده کوونکي حیات بلوچ په وژنه تورن د اف سی ځواکړي شادی الله ته د مرګ سزا واوروله، خو بیا د بشري حقوقو بلوچ مبارزینو احتجاج وکړ چې عدالت په دې وژنه کې ککړ لوړپوړي اف سی ځواک غړي ته سزا نه ده ورکړې. دغه سي د فروری په 28مه د عوامي نېشنل پارټي د مخکخ اسد خان اچګزي مړی په کوټه کې اومندل شو. اسد خان د 2020 کال په سپتمبر کې هغه مهال درک شوی و چې له چمن څخه کوټې ته په یو سیاسي غونډه کې د ګډون لپاره روان و. د دفاعي چارو پوهه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستان یو جمهوری هیواد دی، خو په دې هیواد کې زیات زور د ریاستي ادارو دی چې په نتیجه کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي پیښې مخې ته راځي. نوموړی د اپریل په 12مه مشال ریډیو ته زیاته کړه،
امریکا په دې راپور کې چې سوال شوی زما په نظر هغه ټول رښتیا دي. د پاکستان سیاسي حکومت د بشري حقوقو خلاف ورزي کې لږ لاس لري، البته ریاستي ادارې په دې کې زیات هي ککړې دي.
بلخو د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د هیواد او د ولس د دفاع لپاره خپلې ذمهواریانې پوره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رپورت بیا لیکلي چې د پاکستان قانون په بې بنیاده توګه د گرفتاریانو او خلکو بندي کول منع کوي او هر تن ته دا حق ورکوي چې د خپلې نیونې یا بندي کېدو په اړه عدالت ته ولاړ شي. خو په پاکستان کې زیاتره وختونه چارواکي په دې عمل نه کوي. رپورټ زیاتوي چې د جون په دریمه په کوهاټ کې پولیسو د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین اته ساعته په بند کې د ساتلو وروسته خوشي کړ. پښتین په بنو کې د یو ځایي تن د وژنې پر ضد په احتجاج کې د برخې اخیستو لپاره روان و چې ونیول شو. په منظور پښتین او په ملګرو یې اکثره د ریاست ضد د وینا کولو او لس د راپارولو تورونه پوري شوي دي. رپورټ دا هم وایي چې په جاني خیلو کې د دریو ځوانانو د یو مشر تر وژنې وروسته د پرلت ختمولو پر مهال د حکومت لخوا د دې وژنو د پلټنو له سیمې څخه د وسلوالو لرې کولو او متاثره کورنیو ته د موضوع ورکولو لړکې شمنې نه دي عملي شوي. د قانوني چارو پوه شبیر حسین گیگیانی بیا وایي چې په پاکستان کې د قوانینو په سمه توګه د نه عملي کېدو او ذمهوارو ته د سزا نه ورکولو تر شا په تفتیشي نظام کې کمزوریانی دي.
د شپږ میاشتې مخکې به د حکومت یو بل جوړ کړی وو او هغه قومي اسمبلی کې پیش کړی وو د دې مسنګ پرسن بابت کې، او د دې نه هم تاسو خبرې چې زموږ په پارلیمان کې هغه قانون هغه مسوده د شپږو میاشتو نه مسنګ ده. قانون شته خو د قانون امپلیمنټیشن ضرور دی. صرف قانون جوړول، کتاب جوړول، کاغذ کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رپورټ دا هم وایي چې د 2020 کال د سپتمبر په څلورمه د مسلم لیگ نون ګوند د مشر او د اوسنی وزیر اعظم شهباز شریف او د غزوی د حمزه شریف پر ضد د ناقانونه پیسو لیږدولو د کیس اوریدنې پر مهال جج په اف آی اے د ورو پلټنو کولو لړکې تنقید وکړ. په رپورټ کې ویلي شوي چې د سند صوبې حکومت د جنوري نه واخلي تر اګست پورې په 978 پولیس مقابلو کې 9,638 کسان نیولي یا وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو صورتحال په اړه په رپورټ کې په پاکستان کې په ښځو او ماشومانو تشدد، په اقلیتونو د حملو امتیازي چلند په ګډون د نورو مسلو په اړه هم ذکر شوی دی. د پاکستان اوسنی حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رپورټ په اړه لاس نه دی ویلي. خو له دې وړاندې د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت کې د بشري حقوقو لپاره پارلیماني سیکرتر لالچند ملهی مشال ریډیو ته ویلي وو چې حکومت د بیان په ازادۍ باور لري، د جبري تښتونو مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي او د مذهبي خپلواکۍ په ګډون په خصوص د تشدد مخنیوي لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.